پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر هغه څرګندونې مو د دې خپرونې د سر موضوع ده چې ګردیز ته د سفر پر مهال له طالبانو سره د بهرنیو هیوادونو د ملاتړ په اړه کړی دی. په ځانګړي ډول هغه روسیې ته په اشاره ویلی چې د طالبانو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې ادارې پلاوی د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. نور مطالب هم لرو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه اورو.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبی واکمن ایتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هېواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې سی آی ای به د تجربه کاره مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځي تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې به د سی آی ای د ځانګړو عملیاتو د برخې ملیشه افسران کوي د ترهګرۍ وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخ ته وړل کیږي. سی آی ای په افغانستان کې خپل رول د پراخېدو په اړه د دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو هغه عملي شي دا به په دې هېواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې سی آی ای په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړی و. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د ننګرهار، غزنی، کندهار، غور او هلمند په ګډون په 12 ولایتونو کې د توپچي او هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او د داعش د 200 سخت دریځو په ګډون 114 یاغیان وژل شوي، 19 تنه یې ټپیان شوي او 14 نور ژوندي نیول شوي دي. دفاع وزارت دغه عملیات وروسته تر هغې کوي چې په تیرو 2 ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او داعش په حملو کې د ملکیانو په ګډون په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل شوی چې د امریکایي سرتیری بو برګډال په اړه د محکمې حکم نن اعلان شي. برګډال په خپله ګناه اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال له خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی و. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له دې چې له خپلې پوستې څخه ووت د وسلوالو طالبانو لخوا اسیر شو 15 کاله برمته و، او په 2014 کال کې د اوباما د ولسمشرۍ په مهال له ګوانتنامو زندان څخه د 5 طالب مشرانو په بدل کې خوشی شو. بو برګډال تر عمری حبس پورې په حبس محکومېدای شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایراني ملیشې چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دې ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړې شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه هم کتنه وکړي، په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. منځنی ختیځ ته د ټیلرسن سفر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په منځنی ختیځ کې ایران منځوي او د نفوذ د پراخوالي ایران لا منځوي کوي او د نفوذ د پراخوالي مخه نیسي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د موندلو هڅه کوي. متحدو ایالتونو د یوه پریکړه لیک مسوده پر غړو ویشلې ده چې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم په نوم په دې ماموریت کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د استازو په ګډون د مفتشانو د ماموریت د غځولو غوښتنه پکې شوې ده. ګومان کېږي چې دا پریکړه لیک به د روسیې لخوا وي توش ځکه روسیې ویلي دي چې غواړي په دې اړه له هرې پریکړې مخکې په دې اړه د هغه راپور جزئیات وویني چې د روانې پنجشنبې په ورځ به خپور شي. د دې ډلې اوسنی ماموریت د نومبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیږي. متحد ایالات او متحدان وایي په اپریل میاشت کې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو حمله د سوریې حکومتي ځواکونو کړې وه، خو روسیه او سوریه وایي چې دا حمله د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوې وه. د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ان ایچ کی چینل د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپاره شول خبر ورکوي چې واکمن ائتلاف د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه 415 څوکۍ لري او د حکومت د جوړولو لپاره له 302 برخې څوکۍ پکار دي، خو د راپورونو له مخې د ای بی د ګوند رای تر دې هم زیاتې دي. د دې رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شي نو شینزو آبه به یوه بله درې کلنه دوره هم په خپل مقام پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغان ولسمشر د غو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال یې په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. دغه راز په همدې اړه د سیاسي کارپوهانو تحلیل هم اورېدلی سي. د نورو مطالبو تر څنګ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې د اونۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د تیاتر له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ته ځانګړی سوی دی. د خبرونه مو تر یوې بجې د ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو ته د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې وړاندې مې وویل، د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ګردیز ته د سفر پر مهال یې په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې دغه هیواد طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د دې نور جزئیات څه دي همدا اوس راسره د کابل سټډیو څخه واصل وصال د ټلیفون پر کشه دی. واصل وصال، که زما آواز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکوي چې مشرانو جرګې نور په دې اړه څه ویلي دي.
ډیره زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته سلام، ټول اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې په پکتیا کې طالبانو ته وویل تاسو له هغه چا څخه وسلې اخلي چې 1.5 میلیون افغانان یې وژلي. د دې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل په افغانستان کې د جګړې شدت او دوام د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې د لاسوهنو له امله ده.
اجیره ما استقبال میکنیم و ملت افغانستان بر کنارش نشسته است و ایره هیچ فرد افغانستان ایره فراموش نخواسته که ملت افغانستان یک از بدبختی که در افغانستان است علت اساسی عمدهش روسا است.
بله، نوموړی وایي افغانستان تل د سیمه هیوادونو ته د دوستۍ لاس وګت کړی، خو د سیمه هیوادونو تل په افغانستان کې خپل ورنکارو کړنو ته دوام ورکړی دی. کابل چاپ ورسپانو هم تر ډیره همدې موضوع ته کتنه کړې ده او تر ډیره ګردیز ته د سفر پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا یې بحث کړی دی. مسیر ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي وو چې ولسمشر غنی پرون په ګردیز کې د خپلې وینا پر مهال ویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې 1.5 میلیون افغانان یې وژلي دي. د ورسپانو په باور د ولسمشر واضح اشاره روسیې هیواد ته وه او د ورسپانو ویلي دي چې د ولسمشر هدف روسیه ده چې وسلوالو ته وسلې ورکوي او دلته بیا وسلوال طالبان ورنکارې کړنې ترسره کوي. د ولسمشر د خبرو یو برخه به هم باورو.
اصلا مخرجن په دې وو چې ما لاس به سودې اوکه او دوی انتحاریان دي، هر طالب لذت نه او هر افغان لطالب نه دا وکړه. څه دې قاچاق برو ده پاره غاسی بینو ده پاره پرده یو ده پاره افتخار کوایی تل چان اصل عقلی چی یو نیم میلیونم برا می شهید کردی و اون وقت بایی دا پخته نو نوک سده چی ده سولی پا مذاکراتو که نرکی بین الافغانی لاره نتیجه وارد نتیجه وارد کرده نتیجه وارد.
البته دا سرګندونه په تاسو حال کې کیږي چې په تیرې وونه کې سلګونو افغانانو ته په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې مرګ شو بل وخت چې د یو شمیرو مسولیت طالبانو واخیست او د یو شمیرو دایښ اخیست په غاړه. البته دا لومړی ځل نه دی چې دغه خبرې کیږي. ل دوی وړاندې هم افغان کارپوهانو مدني فعالانو او عام خلکو روسیا په دې تور نه کړی چې وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي سو په افغانستان کې خپل ورنکارو کړنو ته دوام ورکړي. بلې فرباجانې
بله ډېر مننه کوم. وصل وسالو چې د مشرانو جرګې د ادارې پلاوي د څرګندونو په اړه راپور راکوه جزئیات راکول چې د افغان ولسمشر د هغه څرګندونو هرکلی کوي چې په ګردیز کې ویلي او په لومړي ځل یې روسیې ته په اشارې ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخلې په اړه څرګندونې کوي ښه ده چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپو بصیر حقیر سره د ازادي رادیو همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده په ګټه پی وره.
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سره ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې را پرول دی او ولو که هغه روسان یا ایرانین دی یا پاکستان خلک دی، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلن کې د ولسمشر کرزی را دی خو همداسې بحث کېده. همیشه لپاره به تور په پاکستان لګول کېده، الله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکتی حملات کوي په افغانستان په خوره باندې ولڅو کې مخه نشنی ولني.
حقیر سه محترم تاسو اشاره وکړه چې په داس شرایطو کې دا ډول سرګندونی یعنی مرستنه شي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاستی چې ګڼ ریپورتونه داسې شته دي چې روسیا عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه کچیرته غک هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدی شي د مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې په وایلو کې په دې نوې دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو دلته افغانستان ته رال. هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو او دا غي په موافقه باندې د عملیات شروع شوي دي. نو زه فکر کوم چې نسبت دې پورې چې په چا باندې تور ولګو ښه ده چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي. اول دا موضوع باید مستدلل شي چې واقعا روسیه د افغانستان د نظامي مخالفینو سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کلاړ شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلینه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیر سه بروسی پختنه میدا کوله، تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید راجعه وشي، نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخلې خبره دلته مطرح کیږي هغه دې مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډیر ستونزمن ځکه نه کچې ته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کې خود دې وسلې پاتې کیږي. کله نه کله انسان نظامی قوتونه د هغه څخه دغه وسلې نیسي، یا کله چې هغه په ځای باندې حمله کوي د هغه څخه پاتې کیږي کنه. نو په دغه صورت باندې چې دغه خپل یو په اسلام مستند کېدل چې هغه وسله نو څنګه رااله دروسی نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله را خدا په خپل استناد ده.
د سیاسي چارو کارپو بصیر حق یارو.
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوسم ورزو د وصل و سال د افغانستان اروند اقتصادي خبرنور
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي سکل خی د تیر کال په نسبت د پستې او جلغوزي او حاصلاتو کې ډیروالی راشي. د دې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس امان الله منیار ازادي راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله د جلغوزي او پستې ځنګلونو ته د خلکو توجه ډیره شوې. نو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې ښایي په روان کال کې د پستې او جلغوزي او حاصلات زیات شي. د ښاغلي منیار د معلوماتو له مخې تیر کال 2946 میټریک ټنه پسته او 15240 میټریک ټنه جلغوزي د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه راټول شوي وو او سږ کال دوی تمه لري چې دغه ارقام لا لوړ شي. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس نصر الله ظهیر وایي پاکستان په دې وروستیو کې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف په افغان سوداګرو مالیه لوړه کړې چې سوداګري له ګڼو ستونزو او تاوانونو سره مخ کړي. د نوموړي په خبره تر دې مخکې پاکستان د انګورو د یو ټن مالیه 8000 او د انارو 6000 کلداري ټاکلې وه، خو اوس یې د انګورو د یو ټن مالیه 28500 او د انارو 15000 کلدارو پورې لوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د پاکستان د دغه اقدام په ځواب کې د احتجاج په ډول پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبو صادرات بند کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1250 افغانۍ، د بورې 50 کیلوې بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریجو 3/4 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 20 او 1 لیټر ډیزل په 60 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پیسې، یو یورو 80 افغانۍ 40 پیسې، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پیسې، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 10 پیسې، او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس مو ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران تر ملاتړ لاندې شیعه ملیشه خپلو هیوادونو ته ولاړ سي. د ټیلرسن د دغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اسما سروان څخه پوښتم چې همدا اوس سره په سټډیو کې د ایران سب پروګرام ته شاته راغلی. آیا په عراق کې اکثره میشت بهرني ملیشه د کومو هیوادونو دي؟
په د امریکا اول خبر دادر ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په دې خاطر کړې چې د په وینا اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختریزه ډله ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې اکثره مش بهرنی ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپای پاسداران څنګه ده. د سپا دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده، یعنی د دې ځواک وظیفه دا ده چې له ایرانه بهر که افغانستان وي، عراق وي، سوریه وي، او په هغو سیمو کې چې د ایران ګټې دي او ایران فکر کوي چې د نفوس ساحې دي، په هغو کې د ایران د ګټو لپاره جنګی شي. د په سوریه او عراق کې د داعش ځپل لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعگان استخدام کړي او جګړې ته لیږلي دي. ټیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووځي او د عراق خلک پریږدي چې پر خپله خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي.
بله، آیا ایران د ټیلرسن د څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښودلې ده؟
هو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د ټیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانۍ نه وای داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د غوښتنه په دې خاطر بې ځای وبلل، یعنی چې نور د بهرني ځواکونه له عراق ووزي، په دې خاطر بې ځای وبلل چې د ده په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده. یعنی که دا ځواکونه د جواز ظریف په وینا په عراق کې نه وای، نو نن به بغداد هم د داعش په کنټرول کې و. دا په حقیقت کې یو ډول د عراق حکومت یو سپکاوی هم دی.
بله، ډیر مننه کوم سروان صاحب. تر ویلندې وقفه وروسته به خبرونه ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر اوبجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لرې نو کولی سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او هم راپورونه او مطالب ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. لکه چې وړاندې په خبرونه کې مو هم د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې. د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو تبصره کړې چې ویل کېږي په لومړي ځل یې مسکو ته د طالبانو د ملاتړ تور لګولی دی. همدې ورځپاڼو غټ ټکی حمید مومند راخیستی دی.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره ګردېسه د سفر په محل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا بحث کړی چې پکې د ورځپاڼو په وینا د لومړي ځل لپاره مسکو د طالبانو په ملاتړ تورن شوی دی. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر غنی پرون په ګردېس کې د خپلې وینا په محل وویل طالبان له هغه چا وسله اخلي چې یو نیم میلیونه افغانان یې وژلی دی. ورځپاڼه لیکه چې دا لومړی ځلو چې افغان حکومت او هغه هم په دومره لوړه کچه د پاکستان تر څنګ روسیه هم تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر د وینا دا برخه راخسته چې ویلې دی دوی طالبانو ته د سولې لاس وروګت کړ خو هغوی ځواب د نورو په خوښه په ځان وژونکو حملو ورکړ. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې پر مسکو اسلام آباد د ولسمشر دا انتقاد راخسته چې د طالبانو ملاتړ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر غنی د وینا دا برخه راخسته چې طالبان د پردیو په خوښه او ګټه جنګیږي. کنن ورځپاڼه د ولسمشر په حواله لیکه چې داسې مسله شته چې د خبرو او سولې د مذاکراتو له لارې حل نه شي. د هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې ولسمشر پر طالبانو د انتقاد تر څنګ چې د پردیو په خوښه جګړه کوي دا هم ویلی دی چې له دې سره سره به د سولې دروازې پرانیستې وساتي او دا ځکه چې دا د ولس خوښه ده. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی چې ولسمشر دا کوڅنډنه هم وکړه چې طالبان د جګړې له لارې بریا نشي ترلاسه کولی. هیواد ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی چې را روانه اونۍ افغان ولسمشر به له هندي مشرانو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکه چې د دې سفر په محل به دواړه لورې د خپل منځیو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو په لارو چارو خبرې وکړي. نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه دا راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوې ډیلی ته لنډه منډه وکړي. که څه هم هیواد په دې اړه چې افغان ولسمشر به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري او کنه سند یې ویلې، خو ویسا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې ولسمشر غنی له ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره نوې ډیلی ته ځي. ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان تر څنګ کابل ته هم راشي، خو د امنیتي ګواښونو له کبله سفر ځنډیدلی دی.
د کونړ چاپیدرې ولسوالۍ قومي مشران د سړک قیر کول غواړي. د غوښتنه یې د کونړ چارواکو پر ځای د نورستان والی سره شریکه کړې ده. دوی ځکه نورستان ته مخه کړې چې کونړ کې د دوی ژغت مثبت جواب نه دی ویل سوی. په دې اړه نور جزئیات روهلا انوري راکوي.
د کونړ چاپیدرې ولسوالۍ قومي مشرانو د نورستان له والی وغوښتل چې د سړک د خرابوالي ستونزه دې مرکزي حکومت ته ورسوي او د سړک جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سړک کنډو کپروالی او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سړک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیرو 15 کالو د حکومت مسولینو ولسوالۍ له پامه غورځولې او د سرک په ګډون پکې د رغونی او بیا رغونی کارونه نه دي شوي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نورو مشرانو سره یو ځای د نورستان والی ته ورغلی وو څو د نورستان ترڅنګ د چپې درې د سرک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وای د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سرک خرابوالی مشکل شریک کړي خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
لساته کسان دي دغه نه مخالفین جوړ کړی دي ځان ته دمه حاصله کړی دا چې څوک راځي دا شاوخه دا غلطه ځان ته خلک نصب کړی دي دغه نږدې ورسوالۍ ته لګي امنګ د پامه غورځولي.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشټواله په سرک د کارونو د پیل کولو لپاره تل بهانه نیولې خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسولینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپې درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
موږ هم د کونړ د محترم والی صاحب سره لیدل کتل کلی هغه را سره وعده کړل چې د کونړ په ولایت کې یو بل چچیر خیر فخیږي دا وزه چپې درې ولسوالۍ په سرک کې استعمالوم. دغه وعده تر دې حینه تطبیق نه شول نه پیغام چې والی صاحب محترم پکې لاسرسی نه لري یا کوم مرجع ته وعده نه ورکړلې چې هر مشکل دی. نو دغه موضوع موږ د ډېرو امیدونو باوجود تا ته مارس کوو ته هم زموږ وایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپې درې ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوي پورې د سرک جوړولو او قیر کولو دپاره پیل کړو هڅو یې نتیجه ورکړې او ډېر زر به یې د رغونې چارې پیل شي.
سرک داسې وګڼئ چې علم الیقین دا شروع کیږي. نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی، نه امکاناتو کې کمبود شته دی، نه په عزم کې کمبود شته دی، او دا به جوړیږي او دا به پخیږي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم به وای چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپې درې ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک سروي بشپړه شوی او د سرک جوړولې د روان کال بودیجې کې شامل شوی دی.
تر ماڑوګي پورې دا سره د دې پروژې د تدارکات ملي تدلیل موږ د ولایت د شپږ نوي کار په مخکې پلان کې دا پروژې هم نیولې دي.
خو د چپې درې ولسوالۍ مشران وای د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلي چې د سرک سروې سرته رسېدلې او ډېر زر به پرې عملي کارونه پیل شي خو تر اوسه کوم سرک نه دی لګېدلی. نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپې درې د شریک سرک د خیر کولو دپاره د نورستان والي ته خپله ستونزه ورسوي. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولي خو دغه ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادۍ پروژې په لوی لاس د خند او ځن سره مخ کیږي.
دوستانو اوس هم ورځو د ساينس نړۍ ته. په پام کې ده د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. نور بل اسمت تروان خبرو
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بودیجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څېړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزری پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی خو له 3 لکه میلیارد واټو 15 لکه میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د نن ورځې د خبرونې نیمایي برخې ته. اوس سره د نوري اسنوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د استخباراتو اداره سیاي په افغانستان کې خپل عملیات پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان ووژني. د خبر نیویارک ټایمز رسپانډي د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي د اکشن بي پورز ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 43 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې طالبانو او د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دفاع وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د یو طالب سیمه ییز قومندان په ګډون د داعش د 22 سخت دریځو په ګډون 116 یاغیان وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکایي سرتیري بو بیرګډال په اړه محکمې حکم نن اعلان شي. بو بیرګډال په خپلې ګنا اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دندې په مهال خپلې پوستې په وتو سره د خپلو نورو ملګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواد ووځي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله ان کنټرول کړي. امریکایي چارواکي وایي په امنیت شورا کې به نن د هغو مفتشانو د کار د دوام په اړه رایه واخیستل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي ګازو د کارولو د عاملانو د معلومولو هڅه کوي. او د جاپان د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدر اعظم شینزو آبه واکمن ائتلاف د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو وسم د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدې. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. د اونۍ د نشې موادو پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی ته ځانګړې شوی دی. دغه پروګرام عبدالنافع همت چمتو کړی په ګټه وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوي یو. د جیونی په خبرونه کې مو د نشې موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر راګرځو چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرې یو اونۍ کې د نشې توکو د 12 سپیخو په تړاو 11 تن نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیې د عدلي او قضایي څېړنو لپاره لنشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تریاک، 523 کیلوګرامه چرس او څاندازه ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا محل دوسیه په عدلي او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 911 ګرامه هیروئین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړی. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیر اونۍ د دیار لسو بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د کاچاک په تور 14 تن نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خارا ولسوالۍ کې تر سره کړي 6 کیلوګرام کریستال، 24 کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام چرس یې نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړه چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تن معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د ونی ورستی پیخه داده چې د بلخ د هوایی ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروئین سره نیولای دی. د مولانا جلال الدین بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول سوی کس غوښتل چې دا هیروئین په خپل خېټه کې هندستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روږدي نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یو اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیه له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
وړر نشه سدا دې کې هیڅ شی نه سي کوله. تی معتاد شي او ګیرېږي بس لاړ.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنځمه په ورځ د کابل ښار حبیب علی سکی د تیاتر ډرامې په یو ننداره پیل شو. د دې وزارت پالیسی او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم وایي چې په پام کې لري دا بهیر دولس نور ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیب علی سی مدیر سید شاه ازادي رادیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه کدا سي پروګرامونه د شونځي پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په جاله زموږ همکار عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو پاړه د عامه پوهاوی پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د وینندارۍ په وړاندې کولو سره په حبیبیه لیسه کې پایل کړ. د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو پاړه د عامه پوهاوی پروګرام به په خونځیو کې یو نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په دولس ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملی شي.
موږ د عامه پوهاوی د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روږدي نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روږدي دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوی په برخه کې پروګرامونه عملی کړي ول چې یو ونی عامه پوهاوی ته ځانګړي کړي و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوی د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیب لیسی مدیر سید شاه کسه هم دا پروګرام د ځوانانو په تیر بیا په خوانځیو کې ګټور کار بولی. خوده ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې ننداره ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان پر نشو روږدي نشي د عامه پوهاوی داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو خطه سیمه او داسې نور.
په ورته وخت کې د حبیبی لیسی یو شمیر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم تر لاسه کړل.
دا ډېر منګه دا تجربه ورځي او غره تجربه په سلستر ګول نه راځي. مواد مخدر دي زړه لري او ټول خلک توان نسوي باید دینه په کلکه منو شي.
زمون مدرسه متعلم دي دوه لسم ټولګي د تیاتر لپاره غلی وو. مواد دا پنځه وخت باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې دي زړه لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره لدی اړه یو ځانمن شوی هواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین اوراس په اوراس پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد هاشم الکوزه په دې باور دی چې د نشئی موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د مپوهوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلی معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندې او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې
او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پونتون او لیلیا کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلې دي. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونه ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس څکوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوی طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې واجی سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیه قمندانې ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې د نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلی وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول بده
له بده مرغه چې سګریټ څکول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو. خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقرري سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو وخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشټوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخته کړي دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عباد الله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیه له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نه دولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه ایس ایس ڈبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اے ایس پی، اے آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو کوم هدفونه ټاکلي وو؟ هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. پاینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف غاړه اخلي، لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره مواد کنټرول هغه سازمان یا یونو ڈی سی هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې لږ شوې دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نشي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي، نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکوو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي، لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه. زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او کله عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زمونږ د حکومت د خوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو دولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدی سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرت شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخ شوی دا به خپله د دل خولې واورو.
دا د چرسیان بناس سنغاړې ته دا دوک به خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاګید. بس نو سه آره دوی به د چرسو سیګریټ خطا کنه دا خري دوی به لاړه تی هغه به موږ راواخیسته. بس موږ د دریا واړه لکان انځلس کلانو بس په همدې کې آره آله بله ورځ سیګریټ هم په خپله ډاکوم داسې پسې چرسی شو. پېښور په منډۍ کې کار کاوه هلته یو انډیوال سره مخ شوم. ما اوتاد په اوتاد کې را سره په سیګریټ کې پسې مواد کاغه کړي وو هیروین وو. یوه ورځ هم دغه مواد ما هم ورسره کش کړ. زړه مې خراب شو زړه مې راجي کړ. بیا مې نه وهل ډېر وخت. بیا مې یوه ورځ ووهله سې یوه ورځ مې ځان سره په کار وکړم لکه دا څه شی کې دا وایي. بالاخره ما سبا دی نه وهمه خو چې تقریبا لس یولس بجې شوې سی په ما باندې دا درد راغی. ډاکټر ته لاړم. ډاکټر هم بشکاری چې راته وکړي خو کار یې وار نه کوي. بالاخره هماغه الک سره مخامخ شوم. زه خو الله دغسې منډیواله پیدا شی کاش کسې کاش مې که جوړ شوم ډېر ته بس مسیاتې ورپسې لاړم. ومې وهل پوډرو نشه سې دا دې کې هېڅ شی نه سې کولی چې موتاد شوې او ګیرې کې بس لاړې دې تقریبا ما شل کاله ونیول. لمونځ او داس له دین نه وتلی دنیا نه ناخبره یې. اعتبار هم للا سوار کې بدن هم للا سوار کې اعصاب هم للا سوار کې څوک مان دیوالان او غم رانه لري سو لګار څه موږ للا سوار کې. ایما ورور په سعودي کې وه کنه خلک ورته وي سیدا سړی خو به خیاتی لا بین وته لای دی. ما ته ایزا و ایزا در لګم. ما پاسپورت او غم جوړ ک سی کلا په پرواز وخت بعد دغه وخت کې ما اعصاب کار پرې خو ما ویل ته مال ته بد شای نه دا وسنګ کوم تیرې په نار شې ام خرڅ کوم پاته سم ما تقریبا یو لک او اتیا زره دا سه دوه لک پورې ما ته واند ته ورور سره ته تا بعد بل نه نه سې در په دې پله کې موږ ځای نه جوړ کړیو جګ جګې یو قدم پاس جایو یو را سه لا را دا وبه کرا کرا د کی کا پتا کی کده سره اړې ری دنه موږ د څه فکر نه کاوه. دا وبه دومره راځي کی سي ځان پول به مونږ نيسي کيم کا تا کی نو نه موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو ډېر خراب کړیو. هغه وبه په دې پله کی د سي تیز دې یو دوړ په یو هر لاړ کا دې لاړ غي کو. بس بیا هم زور وار شاید لا سو ته وي هیڅ شی هم نسو کوله. خلکو را باسرې نه وای وړي ډېر یې مړه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه دا چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې دا هغه میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغي وي. زرغونه د ناروغي تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغه د ناروغي علت به څه وي دا به پر رامه کې واورو.
خزي په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم. ټول ځان مې درد کوي. خوا مې ګرځي سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خوب استال خاطر یم خو نه پویګم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودی لید چې کله ز کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله ز نه یم ناروغ وی بیا.
ته ټوکی کوي خو زه رښتیا درته وایم. په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی ز درته راکچې د درد ګولې ښکارم که څنګه؟
ګولې مې مطلب نه ده. ما ویل چې په غش په آرام یم.
دا ما نمه چې ته آرامې خو که رښتیا درته وایم زه نه آرامم.
ولې نه آرامې؟
ټول همدا نصیحتونه راته کوي چې د پودرو په کارخانه کې کار مکوه دا مکوه هغه مکوه نو څه شی وکم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وای میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوري څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت
عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
مېړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
مېړه د څه کار کوي
دی هیروی نه په کارخانه کې کار کوي
مېړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې پوره رو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راسي او وی دسي کله کله هغه یو جوړ کالی لاس ورځي ما اغوستي وی
ها ها په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دای نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پوسته شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په ایروی نه وخته شوې
ته څه شي زه په ایروی نه وخته شوې يم
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروی نه شوې
نو ما خو هیڅ وخت ایروی نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستاده میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
وای خدایه کور مې خراب شو خدای مې دې کونډه کې خدای دې دې خراب کې خپل ژوند خو یې تباه کړی و زما ژوند دې هم را تباه کړ زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان
بار زر شارا تحال اوایا رے بار سر شارا تحال وایا چی بیاس کسی نخمی رانگی چی بیاس کسی نخمی رانگی سلکی دمینے ولولی رانگی سلکی دمینے ولولی رانگی اوخ کی پمخ ولی ولی رانگی اوخ کی پمخ ولی ولی رانگی سلکی دمینے ولولی رانگی سلکی دمینے ولولی رانگی